السلام علیکم. زه امید زهین مالیم. په دې خبرونه کې لومړی خبرونه واورئ. په ترکیه کې د افغانستان سفارت د وروستۍ زلزلې له امله د افغان کډوالو د قربانیانو د شمیرو زیاتېدو ته اندېښنه څرګنده کړه. تر اوسه افغان سفارت د زلزلې له امله د 1500 افغانانو مړینه تاییدوي. په انقره کې د افغانستان د سفارت کونسل پسرلي حکیمي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د دوی پلاوي زلزله ځپلو سیمو ته تللي دي چې د نورو افغانانو برخلیک معلوم شي. ترکیه او سوریه کې تر تېرې شپې پورې د دوشنبې د ورځې د زلزلې د تلفاتو شمیر تر 3000 واوښت. د امریکا متحده ایالاتو د قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان په اړه خبرې کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پاڼه کې لیکلي محمد بن عبدالرحمن واشنگتن د خپل سفر پر مهال پرون له خپل امریکایي سیال انټونی بلینکن سره وکتل او د افغانستان په ګډونې په بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي. په خبر پاڼه کې د دې خبر ډیر جزئیات نه دي ورکړل شوي. امریکا قطر د افغانستان په مسایلو کې خپل یو مهم ستراتیژیک ملګری بولي. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال امینه محمد افغانستان ته د خپل سفر جزئیات له امریکایي چارواکو سره شریکوي. د دې سازمان وایي سټیفن دوجاریک پرون رسنیو ته وویل امینه محمد به په واشنگتن کې له لوړ پوړو امریکایي چارواکو او ډیپلوماټانو سره وویني. د ملګرو ملتونو مرستیال کابل او کندهار ته له سفر وروسته په افغانستان کې د نجونو او ښځو په وضعیت ژور اندېښنه ښودلې او هر څه ژر یې زده کړو او کارته د افغان نجونو او ښځو په ستنېدو ټینګار کړی و. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې نن د الیست افغانست په نوم د کورنیو تولیداتو د نندارتون دریم او وروستۍ ورځ ده. دا نندارتون د جلال آباد په امپراتور هوټل کې د پنجشنبې په ورځ پرانستل شو. په دې نندارتون کې سوداګر او صنعتکارانو په 100 غرفو کې خپل تولیدات او محصولات نندارې ته ایښي دي. وچه او تازه میوه، سبزیجات، حبوبات، ماشین آلات، قالینې، تعمیراتي مواد او نور بیلابیل خوراکي او غیر خوراکي مواد په دې نندارتون کې نندارې ته وړاندې شوي دي. پاکستانی چارواکي په بلوچستان کې د 14 پر مهال د 2 سرتیرو د وژل کېدو او د 3 نورو ټپ کېدو خبر ورکوي. دا 14 د جمعې پر ورځ د کولو په سیمه کې شوې ده. تر 1400 ساعت وروسته د بلوچستان بیلتون غوښتون کې وسلواله ډلې د پیښې مسؤلیت ومانه. د اسوشیټډ پریس اژانس راپور پر بنسټ بلوچستان کې په وروستیو کې امنیتي پیښې زیاتې شوې دي. او ایرانی چارواکو په پلازمینه تهران کې تجارتي اتحادیو ته یو لیک استولې ده چې پکې د قانون او د سوداګرۍ په مرکزونو کې باید انجونې او مېرمنې حجاب مراعت کړي. د دې لیک پر بنسټ چې یو کاپی د ازادي راډیو فردا څنګه ترلاسه کړی ده، د حکومت په تهران کې د حجاب او عفت په نوم د قانون پر بنسټ شوی دی. د حجاب او عفت د قانون په اساس تر نه کلونو مشران انجونی او ټول مېرمنې باید حجاب مراعت کړي. ته پروسه کال په سپتمبر کې د پولیسو په توقيف کې د 22 کلنې مهسا امینی تر وژل وروسته په ایران کې پراخ مظاهره وشو چې په دې اعتراضونو کې مېرمنو ډیره برخه واخیسته. دا مظاهره د ایران د اسلامي انقلاب لپاره تر اوسه د ایران اسلامي نظام ته تر ټولو ستر تهدید و. یا هم خرغلې په ترکیه کې لمرګونی زلزلې وروسته په انقره کې د افغانستان سفارت تر اوسه د زلزلې لامل د 1500 افغانانو مړینه تایید کړې ده. د دې سفارت یو مسؤل ازادي رادیو ته ویلي د مرجوب لشمیري په بدلی دود یو تاسیخ کاری چې زیاتې بشي. ځنې رسنۍ په ترکیه کې د زلزلې لامل د افغانانو تلفات تر 300 یادوي. جزئیات په دې راپور کې
په ترکیه کې د افغانستان سفارت تر زلزلې را وروسته د یو شمېر افغان کډوالو برخلیک ته اندېښنه لري. په انقره کې د افغانستان د سفارت کنسول پسرلي حکیمي ازادي رادیو ته په یو رالېږلي پیغام کې تایید کړه چې پرون په ادیامان ولایت کې د 15 افغانانو مړینه تثبیت شوه. شاغلي حکیمي زیاته کړه چې تر اوسه دا نشي ویلی چې څومره افغانان به د دې زلزلې قرباني شوي وي. ځینو رسنیو په ترکیه کې د افغان کډوالو د ټولنې په وینا خبر ورکړی دی چې شایي د افغانانو تلفات د دې زلزلې له امله د 200 او 300 ترمنځ وي. خو په انقره کې د افغانستان د سفارت کنسول ازادي راډیو ته وویل چې دا شمېرې نشي تاییدولی ځکه چې لا هم د ژغورنې هڅې روانې دي. پسرلی حکیمي وایي
کله چې موږ هیئت هلته لاړ شي او وضعیت بررسي کړي نو کېدای شي چې هغه بیا هغه مهال تایید کړو. خو دغه اوازې شته دي، ځینې کسان وایي چې 200 او ځینې 300 حتی ځینې د 300 نه پورته شمېرې هم ښایي. نو موږ دا په بشپړه توګه نشو تاییدولی، خو داسې اټکل کېږي چې
پانقره کې د افغانستان سفارت وایي چې څو زلزله ځپلو ښارونو ته پلاوی تللي دي چې د قربانیانو دقیق شمیرې راغونډې کړي. تر دې مخکې په ترکیه کې د 80 افغان کډوالو مړینه تایید شوې وه چې په ادیامان ولایت کې له پرونیو شمیرو سره تر دې دمه د افغانانو تایید شوي تلفات 1500 ته ورسېدل. د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری د اټکل لمخي شاوخوا 3 لک افغان کډوال په ترکیه کې ژوند کوي چې نیمایي د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د دې کډوالو لویه برخه د ترکیه په خوارو ولایتونو کې ژوند کوي. د هغه سیمې دي چې د دوشنبه د ورځې زلزلې ډېرې ځپلې دي او په دې سیمو کې تر اوسه د وژل شویو، ټپي شویو او ورکو شویو شمیر لسکونو سره ته رسېدلی دی.
اوریدل مو چې ترکیه کې د افغانستان سفارت وایي تر دې دمه د زلزلې له امله د وژل شوي او افغان کډوالو شمېر 1500 ته رسیدل دی. په انقره کې د دکتورا د دورې له محصل محمد امین عبدالرحیم زید څخه به واورو چې دته د افغان کډوالو وضعیت له زلزلې ورسه څنګه ښکاری.
د افغانانو وضعیت پاس د زلزلې څخه دلته په ترکیه کې وکنسي بده، ځکه چې زیاتره خلکو حتی د خپل کورونو څخه ځان سره کالی هم ونسو کولی سره وباسي، نو د اسکل راووتل لاړل نږدې خارونو ته، دغه ترکیه نږدې خارونو ته څوک لاړ خپل خپلوانو کره، چا هوټلونو ته لاړل هوټلونو کې ژوند کوي، او بیرته دغه بناګانو ته چې دوی کورونه ولالته د پولیس خوانه او دولت خوانه لته دوی اجازه ورنکړو سو ساته خپل کالی راوخلي، ځکه چې په هر لحظه کې د بنا د رنګې دو امکان وو. نو وضعیت ډیر زیات خراب ده، تر دې وخته پورې خارجي ټیمونو سره هم خپل ترکان لاس په لاس تقریبا 1,00,000 شاوخوا دغه خلک لګیا دي، دغه خلک راوباسي، څوک چې مریض زخمیان شوي دي هغوی راوباسي، او څوک چې وفات شوي دي راوباسي. نو همکاریانې صورت نیسي، تر اوسه پورې خلک روان دي او د نجات ټیمونو هلته شته دي، ډیر په چټکه سره کار روان کړی ده.
عبدالرحیم صاحب، هغه افغانان چې په ترکیه کې اوسي هغوی څه وایي چې ډیر زیان په کومو سیمو کې دوی ته اوښتي؟
افغانان خو په دغه ټولو شهرونو کې وجود درلودل، خدا لا تر اوسه پورې معلومه نه ده چې په کومو شهرونو کې ډیر زیات تلفات افغانان درلودل. مراش ده، غازیانتب ده، هتای ده، دیاربکر ده، او کبل داسې نور ولایتونه دي. نو دا لا تر اوسه پورې معلومه نه ده، تر اوسه پورې د ترکیه ټیمونه، د نجات ټیمونه، یا په نو وخت کې دغه بشري مرستو بنسټونه سکوم دي، دوی تر په دې حالت تر اوسه پورې روان دي، خلکو ته نجات ورکوي، مرستندوی ټولنه تر راغلي دي، نو خلکو ته نجات ورکوي. او دا لا تر دې معلومه نه ده چې څومره افغانانو ولته ضرر لیدلی ده، او یا څومره افغانان هلته زخمیان یا په حق رسیدلی دي.
اکثر افغانان په ترکیه کې اسناد نه لري او هلته اوسي او ژوند کوي. دولت او مرستندوی بنسټونو د هغوی لاسنیوی کړی دی که نه؟ له هغوی سره مرستې نه دي شوي.
او زیاتره افغانان بدون د سند نه په ترکیه کې کوم ژوند کوي، هغوی سره داسې کوم تعصبي چلند نه کیږي دوی د نجات په اړه، ځکه چې دلته د خارجي هیوادونو څخه زیات نجاتي ټیمونه راغلي دي، هغوی هم خپل کارونه کوي بدون د تذکیرو کتلو یا د کملک د کتلو څخه مریضان یا خلک راوباسي او هلته ډایرک ورته ولې مرسته ورسیږي او بیا غن وروسته یې روغتونونو ته انتقالوي. نو بدون د کوم تعصب څخه مریضانو سره هلته چلند کیږي، او بدې حجم وجه هم ورسره کیږي چې بدون د یعنی خارجیان ټیمونه کوم دغه هم د خپل ترکی ټیمونه دی دلته د صلیبی سرخ دغه ترک سکوم د ترکی ټیمونه یا د بشری مرستو ټیمونه سکوم دی ترکی، دوی ډیر په خو ډول سره کار کوي او خلکو ته نجات ورکوي، او لا د پروسه تر اوسه پور روانه ده.
افغان محصل محمد امین عبدالرحیم زیو چې په ترکیه کې له زلزلې وروسته د افغان کډوالو د اوسنی وضعیت په اړه معلومات راکوه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په افغانستان کې د سړې هوا نوې څپه پیل شوې او اټکل کېږي چې په راتلونکو دوه اونیو کې به د افغانستان په شمالي، مرکزی او ختیځو سیمو کې ډیر ورښتونه وشي. د ژمي په پیل کې د سړې هوا لامل لزګونه کسان مړ شول، په لزګونه کورونه ونړېدل او په لزګونه زره ساروي هم تلف شول. جزئیات په دې راپور کې.
د هوا پیشندنې د یو شمېر نړیوالو ادارو لاټکلونو سره سم د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې راتلونکو دوه اونۍ تر 70 ملي متر پورې، په مرکزی سیمو کې تر 50 ملي متر او په ختیځ او جنوب ختیځ کې تر 80 ملي متر پورې د ورښتونو امکان شته. دا وړاندوینه په داسې حال کې شوې ده چې د افغانستان د هوا پیژندنې اداره اټکل کوي چې نن په کابل کې هوا د سانتي ګرید تر منفي 100 پورې ټیټه شي او سبا به تر منفي 100 پورې ورسی شي. د دې اټکل له مخې په سړو سیمو کې لکه په سالنګ کې هوا نن تر منفي 20 پورې رسی شي او په بامیان کې تر منفي 30 پورې اټکل شوې ده. د ورښتونو له امله د جمعې تر سهاره د بدخشان د لسو ولسوالیو لارې له مرکز فیض آباد سره قطوي، او په دې ولایت کې د طالبانو چارواکي د سړې هوا او ورښتونو له امله د درې کسانو د مړینې او درې نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د ژمي مخکنی سړه څپه د جنوري له پیل سره شروع شوې وه چې د دریو اونیو په ترڅ کې د راپورونو له مخې تر څه باندې 120 کسانو ژوند له لاسه ورکړ او په لسګونو زره څاروي تلف شول. بېوزله افغانان مرستو ته اړتیا لري. د شازیه پونم د لخمان یو میرمن د سړی حواله عمله د خپل تاریخ ژوند کې سکوي او د سوند د موادو غشتنه کوي.
یخ ده دوه میاشتې مخکې مې بچای دوه دانه ماشومان مې دیخ د لاس مې مرچوروره او نور چې لرم نه د خدای له بخاریم کور کې لرم دغه تنور ګرمه او ټول شپه دغه تنار باندې ماشومان دا او دا بریستان ده.
د دې میرمنې په څیر د افغانستان په مختلفو سیمو کې خلک د سوند د موادو غشتنه کوي. د غزنی یو اوسیدونکي بیا سړي رډو ته په خپل پیغام کې د دوا غشتنه هم وکړه.
غزنی د ولایت مقر د ولسوالۍ د مومنت کې سخته یخ وهلې ده. د سوند مواد نه نسته، دوایو نسته، کوچنیانو ټول مریضان دي.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو بچی صندوق یا یونیسف پرون په خپل ټویټر کې ولیکل چې سخت ژمی په میلیونونو ماشومان د افغانستان په شمول په پاکستان، اوکراین او سوریه کې د وجود د حرارت د کمیدو او تنفسي ناروغیو له خطرونو سره مخامخ کړي دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای شئ.
د افغانستان د خصوصي په هنتونونو ټولنه وایي چې د نجونو پر زده کړو بندیز لري نشي. 50 خصوصي په هنتونونو باندې اقتصادي ستونزې لامل وتړل شي. دا ټولنه له طالبانو غواړي چې د خصوصي په هنتونونو ستونزې حل کړي.
د نجونو پر تحصیل تر بندیز وروسته د خصوصي پانتونونو ټولنه خبرداري ورکوي چې وضعیت همداسې ادامه ولري نو ښایي 50 خصوصي پانتونونه د اقتصادي ستونزو له امله خپل فعالیتونه ودروي. د دې ټولنې ویان د خصوصي پانتونونو اقتصادي ستونزو ته په اشاره ازادي رادیو ته وویل:
متاسفانه د افغانستان په نامه یو خصوصي لوړ زده کړو مؤسسه د مالی ستونزو له کبله، اقتصادي ستونزو له کبله خپل فعالیت درولای دی. په افغانستان کې خصوصي پانتونونو لوړ زده کړو مؤسسه پریکړه کړې ده چې نور د دې توانایي نه لري خپل اداري مختبوزي، نو دوی پر لپسې پانتون نه تړل کیږي. لامل دا ده چې د کورونا وخت راهیسې اقتصادي ستونزې وي او وروسته فیصلو چې د خویندو پر وړاندې وشوي پانتون یې سخت وځپل.
خغلی ناصری د طالبانو له حکومت غواړي چې د شخصي پانتونونو سره د مالی او نور مالی ستونزو په برخه کې همکاري وشي ترڅو د مالی او اقتصادي ستونزو له امله د دغه پانتونونو سقوط مخه ونیول شي. په همدې حال کې د روانې اونۍ د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په نوم یو خصوصي پانتون په نږدې ورځو کې د خپلو د فعالیتونو د احتمالي درېدو خبر ورکړی. یاد پانتون په یو خبر پاڼه کې ویلي پرنجونو د ښوونځي او د پانتونو د بندیزونو او ګڼو اقتصادي ستونزو له امله د افغانستان پانتون مدیره پلاوی نیولې چې پانتون به پلوري او که ونه پلورل شي نو پانتون به خپل فعالیتونه وتړي او د 1402 لمریز کال د پسلنۍ سمستر کې به نور فعالیت ونه لري. یاد پانتون په خبر پاڼه کې د محصلینو کره شمیر نه دی ذکر کړی خو ویلي چې 65% محصلین نجونې دي. په ورته وخت کې د مراد خصوصي پانتون رئیس عزیز الله امیر هم د اقتصادي ستونزو او د خزینه محصلینو د نشتون له امله دغه پانتون د احتمالي بندیدلو خبر ورکړی. د مراد خصوصي پانتون رئیس ازادي رادیو ته وویل:
ټول محصلین د منګ خزینه دي، ټول کارکونکي د منګ خزینه دي. زموږ اقتصادي وضعیت په ډېر خراب حالت کې ده. منګ کرایې باقی داري، معاشات هم دي، کارمندان هم باندې پاتې دي، برق پیسې هم را باندې پاتې دي، د مالیې او د صفایي پیسې هم را باندې پاتې. نو منګ په ډېر یو بد اقتصادي وضعیت کې یو. کچیر دغه امرسانی زر معلوم نشي سل په سله د منګ مرکز تړل کیږي ځکه منګ خو هیڅ نارینه محصل نه لرو.
هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت نظر هم تر لاسه کړ خو ویاندې دغه راپور تر خپرې دی پورې زموږ پښتنه ته ځواب را نه کړ. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت په دې وروستیو کې دولتي خصوصي پانتونونو او ټول تحصیلي موسسو ته یو لیک واستو او امر یې وکړ چې د خزینه محصلینو له استخدام څخه ډډه وکړي. د خصوصي پانتونونو د اتحادیې د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 140 خصوصي پانتونونه او تحصیلي موسسې فعالیت لري چې له دې ډله شپېته پانتونونه او تحصیلي موسسې په کابل کې فعالیت لري او په دغه موسسو کې شاوخوا 200,000 زده کوونکي زده کړې کوي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د غزنی اوسیدونکو اتکلان عمران چې خونځی تنځي او بخار کې سپیلنی لوګي کوي هیلمند چې ډاکټر بشي. هغه وايي به وځي اړکړی چې خونځی تولاړ نشي خو زمينه ورته برابر شي زده کړه وکړي. له حالې په دې راپور کې خبر شي.
ما زړه غواړم ډاکټر عمران خان شاوخوا ته کلن دی. دای د غزنی شهر په سړکونو ګرځې سپیلنی دوګوي او د خلکو نظر ماتوي چې د شهر سوداګر ډاکټران او شتمن خلک له بدو سترګو په امان سي. عمران خان ذهن او زیرک ماشوم دی. دی وایي نیسته یاړ کړی چې ښوونځي ته لاړ نه سي، خو بیا هم که د ښوونځي زمینه ورته برابره سي نو درسونه به ووایي او بیا به ډاکټر سي چې د خپلو بې وزلو وطنوالو درملنه وکړي.
زه غواړم ډاکټر شم، مریضان سره جوړ کړم.
عمران خان وایي اوس یې کورنۍ سختې نیستۍ په مخه کړې ده، شای هم په کور کې نه لري چې وی خوري.
داس مې پرېښه ده وطلم سپان ته کور کې شی نه لري چې وی خورو.
د غزنی من پلس سړه هوا او پر سړکونو د عمران خان ټوله ورځ ګرځېدل د هغه ښکلي او سره سپینه څیره تور او لغړنه اړولې ده او د زیات سړزګۍ له امله قدم په قدم په خپل رستونی پزه پاکوي. عمران خان ناهیلې نه دی او اوس هم له چارواکو غواړي چې دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړي.
مونږ دې هوا چې غواړو چې مونږ ته زمینه برابره کړي، مونږ درس وایو، مونږ اوس کوچني باید مونږ درس زده کړو.
دا عمران خان پلار مزدوري کوي، خو عمران خان نه غواړي چې په اړه یې معلومات ورکړي ځکه دی د خپل پلار په غریبۍ نیستۍ او مزدوري شرمیږي.
زه په کور کې چینه لرم، زه دغه سپن کوم، په ورځ کې یو نیم سال 200 روپۍ ګټم. ما پلار مزدور دی، په ورځ کې 50 روپۍ ورکوي.
دا یوازې د غزنی اته کلن عمران خان نه دی چې د لوړو زده کړو او یا هم د ډاکټرۍ ارمان لري، بلکې په افغانستان کې په میلیونونو دا ډول نجونې او هلکان دي چې یا خو له زده کړو بې برخې او یا هم په سختو او شاقه کارونو بوختې چې له امله یې راتلونکی تیاره دی.
په پاتې برخه کې د ازادي راډیو خپرونه واورئ.
اساسي او بشري حقوق.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د بشری او اساسي حقوقو په دې خبرونه کې د واده د حق پاکله خبرې کوو. لمو سره میلم ده مدافع وکیل او مدني فعال نقیب الرحمن اصولي. اصولي صاحب، د واده یا ازدواج پاکله راته وغږیږي، بیا په حقوقي اړخ هم معلومات را سره شریک کړئ.
ازدواج عبارت د هغه عقد څخه ده چې د ښځې او نر معاشرت د کورنۍ د تشکیل لپاره مشروع ګرځول وي. چې د دوه کورنۍ تشکیل څخه ورسته روحي ارامتیا، انساني کرامت، روحي ارامتیا، همدارنګه اجتماعي ارامتیا متحققېږي. دوه انسانانو د ژوند د ارامتیا سبب ګرځي چې په اسلامي شریعت کې او همدارنګه په نړیوالو قوانینو او همدارنګه په داخلي قوانینو کې په دوه باندې غټ بحث شوی دی او د هغو په اهمیت باندې زیات دلایل او مواد شتون لري. چې په دې برخه کې خپله الله جل جلاله فرمایلی دی چې هن لباس لکم و انتم لباس لهن، یعنی دا نر د پاره ښځه لباس ته او د ښځې د پاره نر یو لباس ګڼل کیږي. همدارنګه نبی علیه السلام په یوه حدیث شریف کې فرمایلی دی چې د الله جل جلاله په نیز باندې هیڅ داسې بنیاد او اساس یعنی بهترین نشته لکه ازدواج. ازدواج یو له ډیرو بهترینو او اساسي حقوقو د انسان ګڼلی دی، چې همدارنګه د بشر حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم د ازدواج د حق برخه کې چې 3 ماده لري په هغو کې هم وړاندوینه شوې ده چې شخص کولای شي چې د هر څوک چې زړه وي هلته واده وکړو، ازدواج وکړو. هیڅوک د یو نفر د ازدواج یا د نکاح د مخنیوي سبب نه شي ګرځېدلی. که چیرته موږ وګورو په داخلي قوانینو کې هم د ازدواج په برخه کې معلومات شته، دي مواد شتون لري چې د افغانستان د مدني قانون 1155 کال کې کوم نافذ شوی دی. په هغو کې خپله په لومړي برخه کې د ازدواج په برخه کې پراخ معلومات شتون لري، یعنې چې زیات برخه یې نیولې ده. د ازدواج په برخه کې زیات معلومات شته دي او زیات رڼا پرې اچول شوې ده. همدارنګه که چیرته موږ وګورو د انسان د فکري او رواني روحیې لپاره او د اولادونو د ښه روزنې لپاره ازدواج یو ډېرو مهمو او اساسي بشري حقوقو څخه ګڼل کېږي. که چیرته یو نفر ازدواج وکړو یو ښه په انتخاب ازدواج باندې وکړو، دا په ژوند کې آرامه کېږي او ژوند یې په آرامۍ سره پر مخ باندې ځي او د ژوند د پرمختګ سبب ګرځي. بل دا خبره چې په ټولنه اجتماع لویږي، اجتماع غټیږي، په سالم ډول باندې خلک پرمختګ کو، یعنی مثبت خواته سوق کیږي.
د واده لپاره کوم عمر مناسب دی؟
که ووایو چې د واده د سن لپاره عالمانو، پوهانو، همدارنګه روانشناسانو، قانون پوهانو مختلف وختونه پیش بینی کړي، مختلف وختونه باندې بوکس کړی دی. چې د هیوادونو په قوانینو کې پارک لري، بعض هیوادونو کې یو سین ټوکل شوی دی، بعض هیوادونو کې بل سین ټوکل شوی دی. مثلا بعض هیوادونو کې 13 کلو د چلکې د پروتوکول شوی دی، او 20 کلو د هلک د پروتوکول شوی دی. همدارنګه 16 کلو هم ټوکل شوی دی، او 13 کلو، 22 کلو، همدارنګه 24 کلو سین ټوکل شوی دی. یعنی د هیوادونو کې د دوی خپل سیستم دی لیواجی پارک لري. او همدارنګه د ایران شناسان چې دغه بیخي بیا متفاوت نظر لري، چې تقریبا د چلکې د پاره سین او 23 کلو خو درې دي. شغه دی مختلف دلایل پیش بینی کوي چې په دې برخه کې دوی ښکاره دي هلک د پاره خو دلای دی. د مختلف دلایل د دې پاره هم وی چې په دوه وخت کې انسان چې دی، یعنی مغزي او رامتیالري تجربه کاری په ژوند کې د مشکلات سره نه مخ کیږي. نو نور هم ډیر مختلف دلایل په دې برخه کې وړاندې کوي. په کل کې کوو چې د وعده پاره بهترین سن شتون لري، خو ول بهترین وخت شته دی چې هغه وخت چې دی د ژوندګرتیو چې کله هغه ژوندګرتیو انسان په ځان کې پیدا کونه، بیا هغه وخت دی دیوځي چې باید بیا واده وکړو. چېغه یو چې د اقتصادي ثبات ته چې کله یو نفر اقتصادي ثبات ولري، نو بیا هغه ژوند یې په ښه شکل باندې په مخ ځي، او په ښه شکل باندې یعنی ژوند کولای شي. نو همدارنګه د مسؤلیت پذیری احساس دی، کله چې شخص مسؤلیت پذیری په ځان کې پیدا کړي، او همدارنګه بلوغ دی او فکری آمادگی دی. کله چې دغه څلور شاون په انسان کې موجود شي، یعنی دغه بیا وخت دی ازدواج دی، ازدواج کولای شي، بیا ژوند یې هم په ډیر ښه شکل باندې په مخ بولای شي.
په افغاني ټولنه کې هلک او نجلۍ ته دا وخت ورکول کیږي چې انتخاب وکړي.
په افغاني ټولنه کې خو هلک او نجلۍ ته د انتخاب، یعنی چې واده وکړي، واده انتخاب حق په اکثر وختونه کې نه ورکول کیږي. یعنی په ډیر کم شکل باندې په افغانستان کې هلک او نجلۍ کولای شي چې انتخاب وکړي، خو په اکثر حالاتو کې په دوی د هلک او نجلۍ لپاره په اجباري ډول باندې ودونه کیږي، او هغه مور او پلار انتخاب یا د نور خلک انتخاب باندې دوی واده کیږي. چې دغه مشکل په افغانستان کې شته، البته د افغانستان کې د اروپی و انانه پا اساس پانده ده حق دو علکم جلی تا نور که ولکیگی چه دوی انتخاب بکو، بلکه پیچ باری دول بانده دوی واده کیگی.
ده تاسو په نظر ولی افغان انجونو تا داق نور که ولکیگی چه دوی هم ده جون ملگره وطا کی؟
متاسفانه او بوایو چه فابغانی طولنو که یو بعد انانه هور پشتون لری چې دې په اساس باندې نجونې نشي کولای چې د ځان دپاره انتخاب وکړه، او د ځان دپاره د ژوند ملګری هغه وټوکي. چې دغه مختلف علتونه لري، چې ماته یو لومړی علت چې ښکاري هغه دوی د اسلام څخه یعنی ښه پوره معلومات په دې برخه کې نه درلودل، او بل د انسان د ژوند په ماهیت باندې نه پوهېدل. دو درک یعنی ما په نظر نه لري خپل اولادو یا د خپل لور ژوند درک، چې د ژوند په آینده کې څنګه کی، یا دو شخص چې موږ ورته انتخاب کړی دی دوی سره به څنګه تیری. د دې په اساس باندې دوی نجونو ته حق نه ورکوي. همدارنګه دغه بد انانه ګروپونه شتون لري، چې دا هم یو لوی خنډ دی د نجونو د انتخاب د حق لپاره. در حالی که چې په اسلامي شریعت کې د جانبین رضایت د نکاح لپاره شرط ایښودل شوی دی چې جانبین باید رضایت ولري، ځکه دا نکاح چې دی دا یو عقد دی، یعنی ازدواج یو عقد دی. لکه مخکې چې موږ تعریف کړو، نو د دوی رضایت هم ضرور او شرط دی.
که چیرې کورنۍ له اولادونو داق واخلي، بیا کومې ستونزې راپیدا کېدلی شي؟
ګورئ، طبعا کله چې واده د طرفینو په رضایت باندې ترسره نه شي، او دوی په اجباري ډول سره واده وکړي، یا په اجباري ډول سره نکاح وکړي، نو طبعا دا په بعض وختونه کې زیات مشکلات رامنځته کیږي. مشکلات در رامنځته کیږي په بعض وختونه کې د نر یا ښځه خوښه نه وي، د ښځې یا نر نه وي خوښ. دا په اکثر وختونه کې دغه د نر او ښځې ترمنځ کوم اصول او شرطونه شتون لري، او د ژوند کوم کردار چې دی، کوم ادبي کردار چې دی، کوم انساني اصولي ژوند چې دی، دا اکثر وخت د مشکلات سره مخ کیږي. موږ بعض موضوعات ته مخکې هم یادونه وکړله، په افغاني ټولنه کې بیا بعض وخت کې چې دغه د کورنیو ترمنځ جنجالونه، جنگونه او جدال رو مستکی گی، نقه بعض خلق باشی در دوی مون پلور بانده ظلم که، بعضی بویایی چی در یا در گروه چی مکلی در دیمون مطابعت و پیروی نکه، در خپل خواهند ایزت و برون ساتی، یا خپل خواهند بانده پام نکه، یا خواهند خدت متوجه کی نه، یا زوروال یا مختلف مشکلات اخر دب رو مستکی بکر گی. چی در پا اکثر حالات که در دا کرده بگو کرانای تر ما بند یا غط مشکل و جنجال رو مستکی گی، و غط مشکل چی کرانای پا جنجال که سر عجیبی وي او چې بیا افغاني ټولنه په معمولا بیا ستونزې رامنځته کی په ټولنه کې او دا کورنۍ په تشویشونه کې کیږي او تشویشونه رامنځته کیږي نو دا طبعا هغه مشکلات او هغه تشویشونه د ترسره لري د موضوع
معمولا دا چې کیږي چې لامدې واجی یا ټول عمر په کور کې جنجال وي هم دا دوه کسان بل اخر سره بیلیږي دا بیا په افغاني ټولنه کې کوم ستونزې زیږوي
نو کورنۍ چې خپل ودونه څخه دا اخلي او دوی ته په اکثر حالاتو کې دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې دوی انتخاب وکړي د ځان لپاره د ژوند ملګری وټوکي نو طبعا کله چې دوی ګډ ژوند سره پیلوي دوی به د مشکلات سره خامخا مخ کیږي ځکه دوی مخ کې دي ته اماده نه و چې دوی بل سره ژوند وکړي نو د نکاح د اهدافو څخه چې هغه روحي ارامتیا ده اجتماعي ارامتیا ده هغه نه رامنځته کیږي او همدارنګه دوی دواړو تر مابین ژوند د یوې ترخي خواته رواني یو ځي کله چې موږ بعضې مشکلات وینو چې د کورنیو کې رامنځته کیږي یوازنی علت یې همدغه دی چې دوی دواړو په موافقه باندې ازدواج نه دی شوی یعنی په دوی باندې په اجباري ډول تحمیل شوی دی لکه مخکې چې موږ وویل چې په ازدواج کې رضایت شرط ګڼل کیږي نو د دوی دواړو رضایت ضرور او حتمی دی نو کله چې د مشکلات جوار حالت ته چی او د مشکلات سره مخ کیږي نو امکان شته چې بعض وختونو کې دوی دواړه د مابین جداوالی هم رامنځته شي د همدغې وجې څخه چې دوی دواړه په موافقه باندې د ازدواج صورت نه دی نیولی او یا به ټول امر د نسان د څه امر شدی د دوی دواړو دا به د مشکلاتو سره مخ کیږي او اولادونه به هم په صحیح ډول باندې نه روزل کیږي او د مختلفو مشکلاتو سره به مخ وي یعنی کوم هغه اهداف چې د نکاح لپاره دي هغه به په صحیح ډول نه ترلاسه کیږي
د تاسو مشوره کورنۍ ته څه ده آیا د اولاد په دې حق سترګې پټې کړي که هغوی ته د خواښي حق ورکړي
د ما خپله مشوره کورنۍ ته دا ده چې دوی باید خپل اولادونو ته د ازدواج د انتخاب حق ورکړو دوی ته سره مشوره وکړو کله چې دوی وادېږي او ازدواج ته ورکیږي دوی ټولو سره مشوره وکړو چې ته دلته خواښه ده که نه چې موږ د مثلا پلانکۍ ته په ازدواج ورکړو یا هلک ته وشي ته پلانکۍ وکړو نو په دو برخه کې دوی سره مشوره وکړو او دا د شهر همکارمی بعضې ټولنه کې بعضې نر یو ښځه شهربي هېڅ هم نشي ویله دا ګوره د ژوند ډېره مهمه پرېکړه ده په دې برخه کې باید ټولنه څه ډېر دقیق وي په ښه شکل باندې ښه په با جرأت فیصله وکړو دا زه د ما خوښ دی یا نه دی خوښ یا د هلک د ما خوښ دی یا د جلکۍ د ما خوښ دی یا نه ده خوښه دوی باید په زغرده باندې خپل تصمیم ونیسي او کورنۍ ته د ما دا پیغام دی بیا هم چې دوی باید خپل اولادونو سره په کله چې دوی په ازدواج یا واده ورکي وي د هغو سره مشوره وکړو مشوره به اطمینان ترلاسه کړو بیا به نو ژوند په ښه شکل باندې په مخ ځي او دا کورنۍ چا چې مثلا مور او پلار یا نور کورنۍ دا هم په ارامه وي سره او ژوند یې ښه سره تېرېږي کله چې دوه نفر په ازدواج یا واده ورکول کېږي د هغو دوه نفر ژوند دی یا دوه نفر ژوند باید خراب نه کړل شي او په آینده کې د مشکلاتو سره دوی مخ نه شي په ښه شکل باندې او په ډېر ښه ډول باندې به دوی خپل ژوند وکړو خپل ژوند مخ ته یوسي
درنو دوستانو دا وه د بشري او اساسي حقونو خپرونه په دې خپرونه کې مو مدافع وکیل او مدني فعال نقیب الرحمن اصولي سره د واده پر حق خبرې وکړې تربیه مو الله مال او ملګری
د ازادي ملمه
مرسی حفیظ دیم و شاید یو تعداد دوستانم لنون سرمی یا فعالیتون و سرمی کارون و سرمی آشنایی و بلدتی ها بلری شاک و دول از کالمی پا مختلف رسانهایی که هم تصویری او هم غیر تصویری رسانهایی که کارون کردی یا ترغه و روز تا خز و ده حقون و دفاع پا برخه که هم کارون و فعالیتون همی دولو دل و روز تای رسانیز کار می لطرونی و سر و چه ترغه و روز تا ما زینی تجارتی کارون شروع کرده و ترسنگ می دخز و لپاره کار که و نو زما پیشنگلوی می دوگم رده دا چه بیاتاس نوری چو پکته نکه و یه دیگه مطابق بود بیاتاس دزواب در کن
من دینه مرزی جانی که دارت هوای تاسول چه در رسنی و پردگر که مکار کرده جورنالیست پات شوی هستی دغه د زده کړو د پایل لیکره ته پایل کوي زده کړې مو چرته وکړې مکتب مو چرته ویلي د افغانستان د کوم ولایت پورې مربوط یاست
زه اصلا د میدان وردګ ولایت یم او په کابل کابل کې بیا زیږیدلې يم، په کابل کې زیږیدلې يم، په کابل کې لوی اسوم، په کابل کې مې درسونه وویل او ټول کارونه فعالیتونه مې په کابل کې و. ما ابتدایی درسونه د خوانځي په فردوسی مکتب کې ولوستل، بیا تر هغه وروسته الفت مکتب کې مې یو کال درس ولوست، تر هغه وروسته رابی بلخی خوانځي ته تبدیل شوم چې دولسم صنف مې بیا ورته خلاص ده. دولسم صنف مې خلاص کړ ځکه ځینې مسؤلیتونه یا هم زموږ د ژوند وضعیت داسې و چې یو کس باید زموږ کورنۍ کې کار کړی وای او زه د کورنۍ مشره هم وم. له دولسم صنف نه چې فارغ شوم لوړې زده کړې مې ژر شروع نه کړې، کار کول باندې مې پیل وکړ. ما دوه ځایونو کې کار کوم، هم یک تلویزیون سره مې کار پیل کړ او دغه تر څنګ یو بله اداره وه د پیوست په نامه، له هغوی سره ما د ژباړې په برخه کې کارونه کول. څو کاله په همدغه شکل باندې تېر شول تر هغه چې لږ څه رسنیزه تجربه مې ملاسه راوړه او ورځ په ورځ مې علاقمندي هم زیاتېدله او غوښتل مې چې په همدغه برخه کې زه باید زده کړې هم ولرم. تر هغه وروسته د ډېرو کارکوونکو وروسته او یوه ډېره وقفه چې زما د مکتب د فراغت نه تېره سوې وه، بیا تر پوهنتونه مې چې شروع سوه تقریبا پنځه شپږ کاله وخت ونیو. خو ژورنالیزم برخه کې مې بیا درسونه شروع کړل او ادامه مې په همدې برخه کې وکړه، تر هغه چې آخرین کار مې له طلوع نیوز سره وکړه. یعنی زما د رسنیزو کارونو دولس کاله په همدغه شکل باندې پوره شول چې ځینو چاپي رسنیو سره مې هم کار کړی و، غږیز زور رسانه یو سره، خو روستای تصویری کار می بیا لطلون یو سره.
مرزی جان، تاسو د خوانځي یادونه وکړه چې په دولس کلنه دوره کې مو څو خوانځي تغییر تبدیل کړي دي، د دریو خوانځي یادونه مو وکړه. څنګه وکړه چې د یو خوانځي نه بل خوانځي ته تللی، د بلې د دوه وخت نیو نه نیو، او ولې د خوانځي مو بدلول؟
تیره دوره د طالبانو خلاصه شوله، ځکه ما لومړی صنف په کورسونو کې ویلی و او نسبتا استعداد مې ښه و بد نه و. کله چې طالبان لاړل زه مستقیم راغلم، اول صنف و دوهم صنف مې امتحان ورکړه او زه یې درېیم صنف کېنولم. له درېیم صنف نه مې پیل کړ، ما درېیم او څلورم صنفونه په فردوسي ښوونځي کې وویل. بیا تر هغه وروسته له هغه کور نه موږ کډه وکړه، او ځکه موږ وړه هم وو، لاره لرې وه، د تګ راتګ موږ ته سختېدله. زموږ بل کور الفته مکتب ته ډېر زیات نږدې و، نو ځکه موږ هغه مکتب ته تبدیله شو. بیا په هغه ځای کې مې ډېر کم وخت و، فقط پنځم صنف مې هلته ولوست. تر هغه وروسته موږ کارتې چار ته کډه وکړه. کارتې چار ته څراغ رو بیا په هلته تقریبا همدا اته کاله و یا نه کاله چې موږ هلته اوسېدلو، بالاخره مکتب مې په مغه ځای کې خلاص کړ. یوازینی علت چې زما ښوونځي ډېر زیات تغییر و تبدیل شول همدغه له یو ځای نه بل ځای ته کډه کولو دغه ستونزې و مشکلات چې موږ درلودل، او لارې لرې وي، بدبختانه شرایط هم دومره ډېر مساعد نه و، او د ژوند مشکلاتو دا هر څه موږ نه سوای کولی چې مثلا ډېره لرې لار تای کړو، ځکه کورنۍ بیا په تشویش کې کېدل، مشکلات جوړېدل، ستونزې جوړېدلې. د مخې لپاره موږ کومو ښوونځیو ته چې تبدیله کېدلو د موږ کور ته باید نږدې وای، نو په هماغه وجه وه چې دغه دوه درې ځلې موږ تغییر تبدیل شو. بیا دولسم صنف مې خوشبختانه رابی بلخي مکتب کې خلاص کړ، یعنی شپږم صنف کې وم چې زه رابی بلخي مکتب ته لاړم. له هغه وروسته عمل کوم، بالاخره درسونه مې هلته خلاص کړل. تاثیرات خامخا درلودل، یو خو موږ د مکرایانو په ساحه کې لوی سوي وو، هلته زموږ بلدتیا ډېره زیاته وه، د ژوند شرایط ډېر زیات توپیر درلوده، فرق یې درلوده. او فردوسي مکتب هم زه ورسره بلده سوي وم، ځکه زما هم صنفیان ټول هغه کسان وو چې زموږ ګاونډیان به هم وو، او زما ملګري هم وي د ماشومتوب، له هغوی سره زه همیشه بلده وم، عادت وم. کله چې الفت مکتب ته تبدیله سوه، لږ څه زما په روحیه باندې منفي تاثیر کړی و، ځکه کوم جرات ما په فردوسي کې درلوده هغه مې په الفت کنه درلوده. لالفت نه چې تبدیل شو رابی بلخی ته، ځکه په هغه وخت کې ښوونځي نوي د جوړېدو په حالت کې و، دومره سم جوړ سوی هم نو، یو بیخي متفاوته فضای دولوده دسی او رقم چی مثلا یو انسان لیو ولایت نه بل ولایت تا بیخی لارسی دیر ابتدایی امکانات و یو بیخی عجیب فضای دولوده نو اغا نور هم بعد تاثیرات خپل دولوده زد چی پا فردوسی مکتب که هم درجه که هم پا الفتح که بیا هم که هم ولی را بلخی که دقا زما وضعیت ترڅو چې زه بلدیدم ډېر زیات تغییر وکړ نو خامخا دا هم د دې ترڅنګ چې آشنایي زیاتېږي له مختلفو محیطونو سره آشنا کېږو دغه ترڅنګ بیا ځینې منفي پوینټونه هم لري چې د خلکو په روحیې باندې بدې اغېزې کوي یا مثلا اما د جرأت د کموالي لپاره ځکه تاسو ته بهتره معلومه ده چې صنفونه بدلېږي مکاتب بدلېږي خو خامخا څوکۍ بدلېږي قطارونه بدلېږي دا شاید ډېر زیات کولی سید یو زدکون کې یا د یو زدکون کې پر روحیه باندې خپل تاثیرات ولري کله کله ورسره مبارزه کېدلی سي بعضې کسان له عهدې نه وتلی سي بعضې کسان نسي کولی خو خوشبختانه بیا خو په رابع بلخی مکتب که هم بلد سو بالاخره او مکتب هم راست و راست جوریده بیرتم دا لماغ محیط و طول و هرچ سر دقیقه مکتب بر سر عادت سو حتی ها قبرز میادی چی کلم مو فارغی دو دیده پا جایی چی مو خوشحاله و سو خفه و چی دیده چلا پاره مثلا لخپل استادان رو نجدا کیگو یا لخپل سنفیان رو نجدا کیگو یا دا مکتب فضا خپل دیر زیاد خوشایند فضا ده و یا نه تکراری دون که در انسان پر جوان که نه تکراری دون که وقتی نو خامخا در طول خپل تاثیرات لری
مرزیه جان یو چه پا خونزی که چه طول متعلمین تجربه که و دیر خواگه تجربه هم وی دقا سنفون چه کلا بیلیگی یا تاسو در خونزی و در بدلول و کیسه و کرا پا طولی که در هم پا محصیلین و هم پا ازدکون که بانده و هم در چه در محیط بدلیگی یو تاثیر غورځي خو په ټوله کې دغه د کورنۍ په اړه ته وایي خامخا افغاني ټولنه ده افغانستان غریب ملک ده ساسي کورنۍ کې مخکې له دې چې تاسو یادونه وکړه دولسم نه چې فارغه شوې مجبوره وي چې کار وکړي دغه مکتب دوره کې اقتصاد څنګه و او کورنۍ کې در باندې فشار څومره و د کور څومره لور وي او دغه غوښتنې له تا څنګه وي کله چې ښوونځي ته تللی ځکه زیاتره نجونې چې په ښوونځي کې وي یا ورته کورنۍ طرف نه کوم خاصګار که پیدا کېږي بیا ورته وایي چې مکتب پرېږده واده وکړه یا که اقتصادي ستونزه وي هغه مجبوریږي کار وکړي تاسو د مکتب په دوره کې کومې والدې تجربه کړې
لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه افغانستان یو غریب ملک ده او په هغه کې لومړیتوبونه فرق لري شرایط د ژوند فرق لري د نجونو ژوند ډېر زیات توپیر لري له نورو سره بیا له ټولو نه متفاوته د پښتنو نجونو چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې څه رقم شرایط ژوند هر څه تیروي ښې تجربې بدې تجربې هر څه موږ ورسره مخامخ شوي یو بعضې وخت داسې شرایطو سره سړی مخامخ کېږي چې شاید د نورو کسانو په نظر ډېر زیات ساده او اسانه راسي ولی درد هغه کسان تیروي چې هغوی تجربه کړي وي زه د کورنۍ مشره وم مشره لور وم د مور و پلار لومړی اولاد وم او بدبختانه ووایم چې ډېر زیات واړه هم و زه په نهم صنف کې وم چې زما پلار وفات شو ورور مې هم نه درلوده او مور مې هم د کور ښځه وه مکتب خلاص کړی نه وم په هغه وخت کې موږ بیخي د چا خبره یوازې کورو چې موږ خپله باید چلولی وای په یو شکل باندې مو باید مخکې وړی وای د مکتب په جریان کې هم دوه درې ځلې وقفه یي مختلفو ځایونو سره ما کارونه ترسره کړي دي او پاتې سوه د درسونو مسله تاسو ورته اشاره وکړه واقعا داسې مسایل وه چې ورسره مخامخ کېدلو له یوې خوا خو داسې یو کورنۍ چې مثلا نارینه ونه لرو دا وضعیت ټولته معلوم ده چې په یو کور کې نارینه ونه اوسي د خلکو فکر یا نظر دغه کورنۍ پر وړاندې څه رقم وي بل دا چې د خواستګارۍ لومړنۍ تجربه ما په شپږم صنف کې درلوده بدبختانه البته ډېره زیاته وړه هم وم خو په وخت کې پریوان پیدم چې مثلا پلار می دیدی طرفدار هیڅ وخت نه چې باید په کوچنی سن کې مو واده وکاو او زموږ درسونه باید نیمګړي پاتې شي. یو متفاوت انسان او متفاوت نظر د ښځو په وړاندې درلودل همیشه تشویق کول او همیشه کوشش کول چې موږ باید خپلو درسونو ته رسیدګي وکړو. ډېر ښه فکر درلوده ځکه هیڅکله یې ونه غوښتل چې مثلا د یو زوی د درلودو لپاره باید دویم واده وکړه، سره له دې چې ډېرو کسانو ورته وویل چې دویم واده سل په سلو کې باید وکوي ځکه موږ وخویندې یو. ټولو ویل چې نور نو دا رقم باید تاسې ژوند ونه لري او دغه لپاره ته باید یو بله ښځه وکړي تر څو یو زوی ولري. د پلار مې سخت مخالف و له دې مسلې سره او دغه تر څنګ د موږ ملاتړ هم کو، د موږ تر څنګ همیشه وخت ولاړ وو. خو بدبختانه په اتم صنف کې و چې اتم نهم صنف کې و چې پلار مې وفات شو، دغه د ژوند مسؤلیتونه او سرګردانۍ هر څه هم په مور مې پاتې شه هم په ما باندې پاتې شه. نو اوګه مې ورکوله تر ډېرې اندازې پورې چې زه باید له مور سره مې کار وکړم، هغه یوازې باید پرېنږدم. د خوشبختۍ خبره دغه وه چې هیڅ وخت موږ دغه له مبارزې لاس وانه خیسته یا فشارونو ته م ځان تسلیم نه که داسې یو وضعیت ته مو ځان ونه رسو چې مثلا خدای ناخواسته موږ په خپلو پښو نه درېږو یا یو چا ته مو لاس توڅي. ځکه مور مې زه چې په لسم صنف ته ورسېدم مور مې هم پخوا وختونو کې تر نهم صنفه درس ویلی و، لسم صنف له ما سره یو ځای شروع کړه او موږ دواړه له دولسم صنفه یو ځای فارغه شو. کله چې له دولسم صنفه فارغه شو هم مور مې لاړه وظیفه یې وکړه او هم زه خپله دوه ځایه ما وظیفه کوله. نو خپل ژوند هم برابر کړه، خپله په پښو باندې ودرېدلو، د چا احتیاجي او محتاجي هم تېره نه کړه. ډېر زیات پیسه دار نه و، ډېر زیات فوق العاده ژوند هم نه درلود، ولې یو منظم او له احتیاجۍ پرته ژوند هم ځان ته جوړ کړی و، برابر کړی و. نو خامخا فشارونه او سرګردانی و داشتن وی ځینې ارمانونه وی د سړي زړه کې پاتې سي. مثلا زه خپله مې په هغه وخت کې چې ما باید لوړې زده کړې شروع کړې وای بدبختانه زما په کار کولو کې وخت تېر سه او ما ونهسه کولی چې درسونو ته ژر رسیدګي وکړم. دغه نیمګړتیاوې خامخا د افغانستان د ډېرو خلکو په ژوند کې راغلي دي. موږ هم له موږ جمله کسان نه یو چې اکثرا له ورته ستونزو سره مخامخ شوي یو، خو هېڅکله دغه همت مو نه ده بایلنی. همیشه مو کوشش کړی چې نوې تجربې باید ولرو، خپل پښو باندې باید ودرېږو، چا ته احتیاج محتاج باید ونه اوسو. په همدغه شکل باندې بالاخره موږ ژوند مخکې یوړ او زما لپاره هر لحظه د خوشحالۍ احساس به دغه و چې مثلا موږ خپله په خپلو پښو باندې ودرېدلو او خپله مو زحمت ایسته. دغه تر څنګ دا چې د زده کړو لپاره زمینې زما خویندو ته برابرېدلې، ما برابرولې یا مور مې برابرولې یا د هغوی تر څنګ درېدو، دغه تر ټولو لو یو ډیر زیات ښه احساس و. مثلا کومه نیمګړتیا یا خلات زما په درسونو کې یا په ژوند کې یا کارونه کې راغی، هغه نیمګړتیا زما د خویندو په ژوند کې رانغی. ځکه موږ دغه زحمت ایسته دغه کار مو کوو چې کومې بدې تجربې چې موږ درلودې هغه باید زما خویندې تجربه نه کړي. هره یوه له دولسم صنفه چې فارغه شوې ده، کوم ارمان چې موږ د خپلو خویندو لپاره درلوده هغه ته ورسېدلو. هر یوه کابل پوهنتون ته مختلفو رشتو کې دوی کامیابېدلې، آمادگی د کانکور مو دوی تنیول. یعنی کوم امکانات چی باید دیو مشر به صفت موگ برابر کو خپل کورانه تا آقا مسئولیتون در تردیر اندازه پوری اول خمور می دا زمینه برابر اولا بیا دیگه ترچنگ زخپل می ور سر اومد چی کمی نمگردی ها چی یعنی موگ تجربه کرده آقا منو پری خود رو چیز موگ خواهنده تجربه کرده. نو جون پا هم دقا جوار رو بانده پا هم دقا نمگردی ها یا پدیر آرمانون و هر چه سر بلاخره پیو شکل بانده مخته چیز
سوز دکلو ترازم کله چې تاسو پانتون پیل کړو خوانځي یادونه مو وکړه چې مناسب وي نه ډیره لایق وي نه ډیره تمباله وي. پانتون څنګه و دې سره به مو هم اتمندند کوله؟
بله، ذکر چې کار مې د ترومیو سره پیل کړ. آلتم زه خپل لاړم ځکه هلته ضرورت یې درلوده پښتنې نطاق ته پښتو برخې ته امتحان مې ورکړ. امتحان مې ښه تېر شو او بالاخره کامیابه شوم. دا هر څه تېر شول ولې د یوې میاشتې په تېرېدو سره متوجه شوم چې لدې خو هغه خنارم چې دوی هڅه کوي یو د څه کس راولي پښتو برخه ته چې هغه مثلا باید لکتر لګا لیسانس باید وي او ډیرو لوړو زده کړو څخه خو خامخا ګرځېدل دې خبرې سره لدې چې هم زما لپاره بیا یو ښه تجربه شوه ولې تر څنګ یو بد تاثیر مې راباندې کړی و چې زه ولې فقط دولسم پاس یم او موقع چې کوشش مې وکړم هر رقم چې کېږي هر رقم مشکلات سره چې مخامخ کېږم زه باید د لوړې زده کړې پیل کړم او موقع چې اراده مې وکړه او بالاخره لاړم پوهنتون کې مې امتحان ورکړ او ژورنالیزم برخې ته کامیاب شوم درسونه می شروع کړل زما د پانتون دوره هم له جنجالونو ډکه دوره و متاسفانه ډیر خلکو پانتون په یعنی ژورنالیزم چې ویلای دا څلورو کلونو کې اخلاص کړی دا مو متاسفانه په وو کلونو کې اله مو ښکولای چې لسانس دوره مې خپل بشپړ کړم ځکه کله چې ما پانتون شروع کړ په وخت کې یوازې پر اسنویو کې وم فکر کوم اول سمستر می خلاصو یا دوم سمستر به می میلو چې تر اوسه ما تجارتی کارونه شروع کړ تجارتی کارونه زمان نظر سخت کار ده سخت کار و ځکه یو نوې تجربه و خو اوګم رات زه سخت سر مخامخ شوم تر هغه اندازې ما فکر نه وکړم لومړی دوه کلونه می هم حاضری می په پانتون کې ډیره زیاته منظمه و هم می درس ویل هم په درجه کې و هم ډیره یوه ښه دوره و هغه دوه کاله چې ما درسونه شروع کړل و دوام می ورکړ تر خو وروسته دغه هم د ژوند فشارونه هم دا چې ما د رسنیو کار پریښوده او هم خپله دا کارونه می له حد اندازې زما له توانه پورته شول نور باندې سوي کولای چې درسونه ته ورسېږم بعد بختانه چې ما په موږ دوه کلونو کې درس پریښو درس چې پریښو یعنی دوه کلونه وقفه زما په درسونو کې راغله تر هغه چې بیا له پانتون ما تاول راغی ویل که سه کاله تا خپل درسونه بیرته شروع نه کړل ویل دا دوه کاله دی چې درس لوستی دا به هم حرف کېږي او ته مجبوره چې بیا بیرته له سره شروع کړې تر خو وروسته بیا یو څه فکر مې وکړم مال نه زه باید لاړه سم خرید ته ادامه ورکړم ځکه اوس دوه کاله هم مصرف کړی زحمت مې ایستلی هر څه دا باید بالاخره خلاص شي زه چې بیا پوهنتون ته لاړم متاسفانه د کرونا وضعیت راغی د کرونا وخت کې اما یو سمستر په یو شکل باندې آنلاین موږ ته درس راکړل سو فقط یو امتحان واخیستل سو په همدغه رقم ګډوډي کې بیا د کرونا دویمه څپه چې راغله همدغه رقم وقفه پکې راغله بالاخره دغه وروستي دوه کلونه ډیر زیات په جنجال سره مو کولای شوی چې خلاص کو حتی تر دغه اندازې پورې چې زما آخري سمستر و چې ما باید امتحان ورکړی وای بدبختانه کابل سقوط وکړ کابل چې سقوط وکړ زما دغه وروستي سمستر آزموینې پاتې شولې د آزموینې دوره د طالبانو له راتګ وروسته شروع شوه چې آزموینې اخیستل کېدې ولې په هغه وخت کې له افغانستان د وطن زمینه را ته برابر شوه چې زه باید له کورنۍ سره وتلی وای ما آزموینه ور نه کړه هغه آزموینه همداسې پاتې شوه له یوې خوا زموږ د تک کار نه شوه ځنډېده او له بلې خوا آزموینه له مانه پاتې شوه تر څو بالاخره موږ د طالبان چې کابل ته راغلل اته میاشت په کابل کې وو بیا کله چې کارونه مو وځندېدل دویم دوره کې لاړم بیا د آخري سمستر امتحانونه مې ورکړل چې بالاخره له کابل نه ووتلو نو زما د
تاسو سره بالاخره فارغ شوم
په ټوله کې جنجالونه یې درلودل
کار په اړه مرته وایي کار څنګه و محیط څنګه و تاسو مغه دولسم صنف نه چې لا هغه وخت نوی ځواني وی کار ته راغلی کار مو پیل کړ د کار په اړه ته وایي چې تر ټولو ډیر خزې چې تاسو ونخه خاطره لري هغه کوم ځای و چې تاسو پکې کار کړی
مو کوم ځای نه چې کار کړی و خو خامخا هر اداره خپل جنجالونه کارونه یا خپل پالیسی لري داسې هم نه ده چې سل په سل کې یو څوک له هر څه نه باید راضي اوسي ولی په ټوله کې د رسنیو کار کول په رسنیو کې کار کول یو خوندوره دوره ده او د څه زله دولسم صنف نه فارغ شوم اتلس کلنه هم بالاخره مستقیم راغلم کار می شروع که دا لکچر راته سخت و ځکه بیرونی محیط ما ډیر زیات نه ولیدلی یعنی کاری فضا همکاران دا هر څه له دې ټول سره ډیر زیات آشنا نه وم او به حد به اندازه ډیر زیات عاجز هم ما ته دومره جرأت نه درلود چې په صنف کې د خپل صنفیانو مخ کې ودرېږم مثلا په جرات سره یو درس تشریح کوم. کله چې زه درس ته جوړ مستادان همیشه په میل چې لطفا ما خپل ځای کې پریږدي. استادان چې سخت را سره نه نیو خپل ځای نه به خپل درس تشریح کوو. ولیکم استادان چې تاکید دا کوي چې موږ باید د سمت مخې ته راسو، ما ته دومره جرات نه درلود د سمت مخې ته لاړ شو. ما به ډیری وخت سفر قبول کوو ولی د سمت مخې ته نه تلو. لږ رقم یو دار و وضعیت و یا کوم شخصیت ما درلوده لغه نه دوست یو ځای ته زه راغلم کار مې شروع که چې په هغه ځای کې لومړی خبره چې کېږي د جرأت کېږي او د خبریالۍ په کارونو کې سړی باید ډېر زیات جرأت ولري. تر څو چې زه آشنا کېدلم خو طبیعي ده چې یوه میاشت دوه میاشتې درې میاشتې وخت نیسي، تندخوی هم ډیره زیاته، همکاران سره زر نه جوړیدم، جنگ می زر کاو، هر خبری تا می منفی فکر درلوده. ترتوتی بلاخره محیط سره زر آشنا کیدلم، یعنی آقا دوره هم یا خیلی جالب موضوعان دلودی چه مثلا کم برخورت مال همکاران سره کاو یا محیط سره، لکار کاو سره، لحظ سره، آسی یا کار باید نوی سوی. خب زکر لومنی زل و چه زل کورا و اطلا منو دسی مسائل سره سلک و سلک همیشه نجونی مخامخکی گی مخصوصا مگلغ لومنی و کسانو نوون چه بغی وقت که پختو برخه که خیزینه نتاقان بیخی کمی می. لومړی کار می یک تلویزیون سره و مال آریانا تلویزیون سره یو کم و موده کارو که بیان رادیو سره می هم کارو که او طلوع نیوز سره. آخری کار می طلوع نیوز سره و هدف می داو چه زی بالاخره باید در افغانستان پر رسانه که طلوع نیوز تا جان برسو. یاد که ما ستیپ پر ستیپ باندې مخکې تلمه دسې ډېر زیات عجله مې نه کوو چې زه باید بیخي بې تجربې یو چېرته د لاړه سم، مخصوصا هغه ځای چې زما ډېر زیات خوښېږي. کله چې طلوع ته راغلم بهترینې تجربې مې درلودې، تر ټولو ښې خاطرې مې درلودې. یو خو په کافي اندازه ما تجربه لاسته راوړی و، دوهم دا چې د پرمختګونو لپاره ډېرې زیاتې زمینې برابرې وې. شهرت مې مثلا په طلوع نیوز کې لاسته راوړ، درسونه مې په طلوع نیوز کې شروع، تجارت میاد تا لمغه زای نشروع که. نو ما تا بهترین دوره در چلور نیم کال کار کول په طلوع نیوز که و کما همکاران سر چه بهترین خاطره لرم، بهترین وزی مکتیری کلیدی سرد دیست نور زای نه هم و مثلا بیان رادیو که زدیر زیاد خشال هم دیر زیاد آرام زای و خی کارون مخکتل، ولی دشون طول پر مختگون اما پا در چلور و کلونو که چیزه پتلو که هم پر وقت ما ناستراولی. نو زمان پاره بهترین دوره هم آقا و ترگو گروستم تجارتی کارون خدا خپل شخصی کارون میدی لطول استون سره سره بیا هم امرو باندگلان و هم دام مرکولو لپاره او دا چه یو چیر تای پای تورس هم جدی اراده ورتلارم او دیر زیاد را تا مهم ده، ولی دا چه نور زنی سره میکار کرده و بیا ما بهترین دوره تر طولو لطولو نیو سره کار کول.
مرزیه جان ستاسو دا جون کیسه و دا چه خپل خاطری مو، ولی واقعا که او چوگو غاری چه انگیزه واخلی ستاسو دا جون و دا چه تاسی وخویندی یو مور او په افغانی ټولنه کې چې زوی یو سمبول وی چې باید یو کورنۍ کې وي، دا غینه بغیر مو کار کړای ژوند مو کړای را پورته شو یاستي. اوس افغانستان کې جونې خوانځي ته نشیت للی، پانتون ته نشیت للی، په کور ناست دي، کار نشي کولای. هغه کورور تاسو په څیر نه لري، هغه کورنۍ کې نارینه لري خو بیا هم ارتیاوی. هغه ته مو پیغام څه دی، څنګه غوي کولای شي چې د خپل په خو ودریږي او ځان یو ځای ته ورسوي چې چاته ژوند کې محتاج نه وي؟
د افغانستان اوسنی وضعیت خو واقعا ډېر زیات ځورونکی دی. او هر برخه چې تو ګوري د خلکو اقتصادي شرایط بد شو، ناامیدي، ناهیلي، هر څه موږ او تاسې ځوروي او د افغانستان ټول خلک ځوروي. مخصوصا د ښوونځیو د دروازو تړل کېدو یا د پوهنتونونو بندېدو ډېر زیات یو بد تاثیر درلوده د ټولو خلکو په ژوند باندې او په روحیې باندې. او اوس چې مثلا ډېری افغانان په دې هڅه کې دي له افغانستان ووځي، خو یوازینی علت همدغه ده چې بالاخره په بشپړه توګه په هره برخه کې د ښځو مخه ونیول شوه. زه فکر مې کوم چې یوازې د ښځې وکولی شي مبارزه وکړي، کار دی وکړي جنجال دی وکړي ترڅو ما خپل حق او حقوق هر څه ترلاسه کړي ځکه په یوازې ځان موږ نشو کولای چې یو چیرته ورسیږو که یو نارینه وایي چې د ښځو زده کړو ته ضرورت ده او دوی باید وایي د ښځو تر څنګ دوی ودرېږي دوی خپله غږ پورته کړي لکه څنګه چې موږ او تاسو د دې شاهدان یو چې یو تعداد کسانو د خپلو دلونو د فراغت عکسونه ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړل هغه یو مثبت اړخونه یې درلودل په خلکو باندې د خلکو په ژوند باندې یا د خلکو د تشویقولو لپاره یا اکثریت استادانو د پوهنتون چې خپل ملاتړ یې له ښځینه او محصلینو نه اعلان کړي یا ښځینه او استادانو نه که دغه شمېر زیات شي زه فکر کوم حالات به هم بدلون کوي او کومې ستونزې چې اوس د افغانستان خلکو ورسره لاس او ګریوان دي هغه به کم شي او بالاخره به له منځه ځي ولې دا چې ښځې د په یوازې ځان خپل غږ پورته کوي د خپل حق او حقوق د هر څه د غواړي فکر نه کوم یوه نتیجه دې ورکړي د بد اقتصادي وضعیت لپاره ځکه د هغوی ښځې بېسوادې دي یا خویندې بېسوادې دي نارینه یې یا په جنګونو کې وژل شوي دي یا په انتحاري کې یا هغوی امنیتي ځواکونه سره و بالاخره په یو شکل باندې هغوی خپل نارینه له لاسه ورکړي دي هغوی مجبوره شوي دي چې ګدایي وکوي هغوی مجبوره شوي دي چې فحشا ته راووزي هغوی مجبوره شوي دي چې بل میړه باید وکوي سره له دې چې د هغوی د ژوند غوښتنه شاید اصلا ونووزي زه دا چې یوه ښځه کونډه کېږي دویم واده کوي زه بعد په بد نظر ورته نه ګورم ولې داسې ډېری ښځې دي موږ او تاسو د دې شاهدان یو چې د مجبوریت له مخې نه غاړه ورته ایږدي ځکه هغه ته بله لاره نه پاتې کېږي اوس که نارینه غواړي چې د دغه ټولو بدمرغیو مخه ونیسي بهترینه لاره دغه ده چې له ښځو سره باید دوی همکار واوسي
بچیان دی دا دیو وی ابی بچیان دی لالم شنو میالی زلمی کلی نخالی و خیالی زلمی پیغلی بچا تا ور بلونا جوڑا وینا پیغلی بچا تا ور بلونا جوڑا وینا مرکی امورا گلالی زلمی کلی نخالی و خیالی زلمی پیغلی بچا تا ور بلونا جوڑا وینا مرکی امورا گلالی زلمی کلی نخالی و خیالی زلمی پیغلی بچا تا ور بلونا جوڑا وینا پیغلی بچا تا ور بلونا جوڑا وینا.
ساعت 11 پیش